سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونو وروسته طالب چارواکي وایي تر راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته یوه خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بللې او زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم وروړلو هڅه کړې. وروسته د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی دروید رسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سر کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په زورونې او د دوی د کورنو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژل او څو تنه نور یې نیولي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی رسیس فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د معترضینو په ځپلو تورن کړي. دې ګوند د سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللې. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان دادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان کې به ډېر لوړ ظرفیت ایجاد شي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په پیاله بیلو برخو کې د دوی له استعداد دونو کار واخیستل شي. په تاسې حال کې دا چې نږدې هر ورځ له ایرانه په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوی یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیذي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللې په عام محضر کې د دیر شو درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. په چمن کې روان پرلط مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی پوینا پرون د پاکستان پوځیانو د پرلطوالو پر خیمو حمله کړې. په ډزو یې لږ تر لږه څلور کسان وژلي، ځینې ټپیان کړي او څو تنه یې له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې پرلط روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط لري کړای شي. او د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیسو په هومبولت په هنتون کې د فلسطینیانو په پلوی درابلل شوی او مظاهرو له ځپل وروسته غړي جنایي دوسیه پایل کړی دی. د جرمنی پولیسو پرون اعلان وکړ چې په ټوله کې د جمیل ورځ اته د شهید راسکونکو نیول شوی او د جنایي دوسیه پرانیستل شوی چې په هغه کې د قانون د تنفیذ د مامورانو خلاف احتمالي تحریک هم شامل دی. اعتراض کوونکو د جمعې پورا شعار ورکاو چې له سمندره تر سینا فلسطین به آزاد شي. د هغه لنجمن عبارت دی چې د برلین پولیسو حڅه وکړه هغه د يهودانو ضد جملې سره ډلبندې کړي. لو خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنۍ وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، استاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د 2021 کال د اگست میاشتې نیمایي څخه را پدې خو کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شونو له هغه مهال له د خبریا په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خوراستون سره مخامخ دي کوم وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی همدار از د سورزیاتی د ګواخونو او لپې خو سره او همدار از زندانونو ته هم دوی چول شوې دي او که په دا ورستیو کې د نګدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د 201 د شپې حساب شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي او اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زورزیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه دیو جانی، تاسو که د خپل تجربه په اړه باندې هم راته وایست په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وي اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وي. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو چې هم له هغه وخت نه زمونږه خې خاطرې او بد خاطرې هم زیاده ولې شمه چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ کله به چې یو پیښه کیدنه د پیښې ځای ته به چې موږ تللو نو هغه ته په اسانه باندې خبریالان نه پریښودل کیږي چې هغوی اولاد شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وي زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لیدونکو، دیو جانې هم یادونه وکړه دا چې د طالبانو له واکمنې دورا هیڅ د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده کوم وګورو د خبریالانو چې کوم د نړیوال ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو سه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورئ څنګه ډیوې خبره وکړله په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلادیش کې هم که د پاکستان سو پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دغه ورځپاڼې راغلي. خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلق خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کوم خبریالان دي نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی، هغه سیلف سینسرشپ چې ورته وایي چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغه شان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغه دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډیر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه مانی هغې ته بند کړي دي د قوانینو د لارې. د زور زیاتې د لارې په پاکستان کې کوم ګورو لډیر مودې راځي دا یو غدې چې خبرانو سره خدا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه هغه اوازونه هم مسلګې دي رورو په طریقه معنی یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅه دي کیږي قسم حکومت په وار وار معنی د ورځ په مناسبت معنی حکومت دا داوه کوي چې مونږه رسنۍ او ته ازادي ورکړې دا مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباته هغه نه مخکي ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولی چې مونږ کله په واکه راغلو نو د رسنۍ ازادۍ زمو په هغه کې وشامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم که حالات وګوري نو خبري اعلان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر از مالګو غوډش ولا خو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي وي اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دار دوه مشتې کیږي د انتخاباتو شې ودي نو به حکومت چې دی هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کی
ګولایاس تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلیسي تاسو د معلوماتو لمخې د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یا و هم دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی په رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه وستول تر اخکاره ده چې په پاکستان کې جمهوریت قوتونه څنګه راځي اغه ترشا سوقوي او واک چا سره اوس په پاکستان کې کوم ګورو د عدلی اوس غزي مخې تراغلي دي اکثر تاسو به ګوري هم چې عدلی خپل وي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولیو په فروری مې اپ د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې زيني استخباراتي ادارې د غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر استابلیشمنت چې وته ویل کېږي په عمومي اسلام باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغله دي خو په هغه معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سور یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسنیو کې نشته په هغه زبردل لند مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرې لري کی بل زی تراوي نو ځین دسي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان کې کوم د خبر یاران کوم سازمان نه دي هغه په بار بار باندې د مظاهریم کړي دی غیم کړي دي چې دا غوي په ازادۍ باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براسم ګولایاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخې ته کراسم تاسو خبر دا پښتنه وکم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغه خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وای په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي ستاسو خزمه پښتنه دغه چې دا استلاب پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنا لري
یعنی هغه ته د موازیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې افغانستان کې اوس مهال په خزو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالان یا هغه افغان مرمن یا جون چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولای شم یا مو کولای شو چې غوی ته د منالو لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی زورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواخونو سره له دې ستونزو سره سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پریښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ له خزینه ژورنالیستانو سره همدار از له خزینه فعالانو سره او هغه نور مرمن چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی. او زمونږ افغان خبريالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دند مختوړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبريالانو د خوندیتوب ځین نورو ادارو په خپل راپورونو کې ویل دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوی دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا، رسنۍ، مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبريالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سوپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه معنی، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنۍ چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ سوپر قوانینو خبره ده، د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي قوم خبره کو. اوسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی. نو اوس حکومت کوم ګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی دایرې کې دنه چې کوم ټلویزیون چینل دی، نو هغه ته یو دی دو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیره خبره ده په پاکستان کې دام یو اوس هغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وي یا په هغه باندې وي، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي. که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنۍ هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې، نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات ملاوېدل. که پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دی زیاتره دغه چې دی آمدند هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا مخالف ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی، نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلې سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ ورتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه. کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندۍ ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو کو چوس تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختي په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهری هم کړی دي بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دی چې کوم ستر جرنلستان دی زیاتره خو هغه اوس کوم ګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دی د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر زیات سینر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل دغه شان دی ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مقتدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د چې حکومت خپل لغه معنی هغه سترانس کوم غوتوي د ریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کوم ګور په نړۍ کې دا یو ترند دی په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولو رسنۍ معنی هم بندیزونه دي الته ماغ رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپرې نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کو کمنګ د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کو کو هند کې خبره کو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي و
ش مننه ګولایز دیو جان تاسو واورې دل ګولایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبريالانو سره مخامخ دي تاسو څه خدمت پښتنه دغه د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې د تاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالي تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالي مندل دي لکه په پاکستان کې روان دي
کوس محل وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې تاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړه په پاکستان کې اوس محل هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعات په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه چې دوی لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغه رسنۍ کارکونکو بل دند څخه ګوښه کیږي نو زما پان باندې چې اوس یو څو ورتواله لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی په دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې خو په افغانستان کې که زه وایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ او ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبري شي البته د حاکم نظام په وړاندې خبري شي نو هغه به دوی د سیمه نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دی دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مرمانه چې پروګرامونو تر بل کېږي که هغه هم په اوسنۍ نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې څنګه چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبريالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې
ګولای ستاسو څخه به د اغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، ویل کیږي چې دغه سیمې ډېری خوندي نه دي د خبریالانو لپاره. تاسو په دې اړه باندې کوم معلومات راکوي؟
بالکل، کوم ګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نور ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. کله قبایلی سیمو خبره کوو نو الته اوس څنګه د ډي وی هم خبره وکړه چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی، هغه هم اوس هغه رنگ اواز هغه خلاص لمانی هغه باندې هغه خستون زی نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغه پالته پز هغه ته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغه ته ډیر ستونزې وي. نو هغه که داسې یو خبر ورکوي، نو مثال په توګه باندې دیدو ډي بي یو پروګرام ته لاړو ته ویل شو ته دا خبرې نه کوي، دغه شانی الته چې کوم موجود خبر اعلان دي، نو هغه هم ځینې هغه باندې اغه حقایق نشي رپورت کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځنګړی توګه باندې کوم ګورو په قبایلی ضلعو کې، په قبایلی ضلعو کې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فایلونه روان دي، په هغه باندې رپورت کول، نو هغه دواړو خواو ته خبرالانو ته ستونزې دي. کاغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلي دي، نو الته ور سره حکومت بیا چې کوم اداري دي هغه ور سره هغه رنگ به چلند کوي، یو که د وسلوالو غاخونه خو هر وخت موجودي خبر اعلان او ته سیاستوالانو ته فعالانو ته ټولو ته دغه شانی په د بلوچستان خبره تاسو وکړه. الته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېر لوی مسله ده، او په دې باندې आवाज ډېر کم کوم وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبرو کې چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغه باندې هغه اغزی کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د منډلو کم کمیشن دی، هغه ویلي دي چې را په قضیه اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخ کې شمیر کې یاد وبدي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلی ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبر اعلان چي دي اغه شان خپل اواز هغه موثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیز شبکې، ټولنیز رسنۍ داسې دي چې هغه یو سنسه یو سرک یو اواز پکې هغه کې په نظر راځي، ځکه کوم ګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبر اعلان او هغه زیاتره اوس مخه کړی دا یوټیوب چینلونو ته خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کوم خبر نشي کولی، نو هغه لږ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه اواز دې هغه راپورته کی. خو په مجموعي توګه مانی تاسو دا خبر زره وندوم، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې، په لنډو ټکو کراته وایست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسی؟
ترسو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون را مایستنه شي، ترسو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت را مایستنه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوانه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولی هیڅوک دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلای نشي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه دیو جانې چې تاسو وخت وایستی او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکې.
ډېره مننه تاسو
هم. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویه د ونی پیښه تا کتنه کوم. د ازادي و مورس تر بولم. دا ونی خبرې چې پاکستان هم چینی راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه. له داسې ملیونر مهم خبروم چې په معاشونو سرمایه یو میلیارد ډالرو ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د وری د پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربېره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت کوایس ده او پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دوی خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خاموشمور غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه د اروپا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا
اسلامی امارات الحمدلله پنرنی نلوی که هر نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت پیکر لری هم دا مسلمانانو دا دنیا پیکر لری
دوام نکی او دا له سیسو رئیس منتر دا تاسو ټول تاسو په تدا چی شعاری نظامونه ډیر زر لپو کرتی کلی دی
بلیو نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون و ولس پویده چی چنگ دوی پو کمانداری که او دخپل سر نمیش پتا کلو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50,000 ورکشی بی ماشومان. راپورونه وای هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان ده. فعالان وای اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګالولو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي، د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دي چې تعداد یې زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک راس دي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک په بکسا کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګش کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا ځنګلونه یي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زازی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړې.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تنظیم په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاهی، هیچ گاهی زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیرونی د افغانستان په کښاله کې له جمهوریت حکومت سره پتون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی لوګ د ځن روس تر سرګن او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلو چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم خبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربېره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هممهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقاتو او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او اسلام آباد دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې جا کوونکي دي. بیان کوم پلان کوم برنامه سری به دوی ته مخکلمخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ده، ځکه دا پروګرام خامخا نگراني روسیه ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، د ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان او نور هم په دې کې سراسیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تلل نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان له خوې نه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیرونی دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالقیم شرعي تیرونی په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نو وړي ویلي دغه غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم ته خبر راخیست ده وای دی قانون خالا ده، دی قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وای، څوک ځان ته حقوق پوه وای، څوک ځان ته سیاست پوه وای، پتلون یا چولې وي، نکټۍ یا چولې وي، ولاړ وي، دی وای کدا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ور کړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بل غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کې خودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي. دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت حاکم نظام سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګيږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلېږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامی امارت الحمدللہ پننننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کې، استاد ایمان غم هم کې، استاد تعلیم غم هم کې، استاد عزت غم هم کې، دا خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیس سرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په کابر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبان ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستی دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، لوي ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما خدمات، برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منزودست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او په خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس دکړې کړې دي، هغوی تعلیم کړی دی، دوی په هر څه باندې سر خلاص دي، د خدای د رسول لار مرته معلومه ده او د دنیاي کارونو لارې هم مرته معلومه دي. نو هیله مند ته مچ دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه وسی، تر دنیا غمونه دی وکی، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي، د خدای سره د خلکو رابطې ډیر ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ته ناراض وي، خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل؟ وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې، د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل، افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 سلویخ بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولي پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوی چې د 2020، 2020 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورو کې شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریه، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېر ښایي تر دې هم لوړ وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مني چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګیوان دي، چې د پوښتنې لپاره یې د هغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګیو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګام ته د تشویشونو نه، د انټرویانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي. نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولي کې د هغوی په اجازه عکسونه شیر کوو. نو زیاتره مو پیدا کړي دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په مولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي. نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
اول خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي رادیو ته ویل دا په تیرو 12 کې لومړی ځل چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو لامل دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وي. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې 2 افغانانو د خپل هیواد شامله له 2 دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابري، ازادي رادیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مرسته وسره کوو او بیا چې کړی اسناد ترلاسه کول هغه سره د کار په پیدا کولو کې هم در کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغه په خپل خپو ودرېږي او په ټولنې کې مثبت رول ادا کړي په دې چارو کې ورسره مرسته کوو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټولنه کې د افغانانو یو مثبت انزور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انزور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیونارډو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم وو. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علماو نامتو جراحان رابلل کیږي. یو څه کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیات لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسلې دغه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکی په ټولنیزو رسنیو تیرونه یې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته راایستل شوی او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکه کړې دي. مسعود اندرابی تیرونه یې و مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمد الله محب، خوشحال سعادت په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امر الله سالی او د بلخ پخوانی والی اته محمد نور په قومي سوداګری او تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتګار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوه سرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغ شوی دی او سرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا لدی عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپی او میګې د قرابت لامله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سی بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تدایی کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپی او میګې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیرونه یو بل خبر هم د ټولنیزو رسنیو د بحث کې و چې امر الله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستانی مبلغونو د موجودیت خبرداري ورکړه. زرغون بهیر ادا کړی چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته سولي چې په خونځیو کې خلکو ته د خ مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څنګه ډیرو کسانو دا خبره بدرګه کړي خو طالب سرچینو دا خبر ازادي رادیو ته پکلا کارت کړ چې ګواکې پاکستانی ادارو مبلغین را لیږلي. دوی وایي خبره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یو کس د چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالب خبري تصفیه د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بلابل دولونه تصفیه په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې لسلګونه کال راهیسي ځانګړی ده. دغلته د ډبرینو تصفو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکو ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوې وتراشي او سیداره تصفیه جوړی خو دا تصفیه له کندهار تر جلال آباد کابل او آن ایران پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدي سیداره سپلې. د دې ځای د تصفو جوړونکو وایي له بامیان جلال آباد کابل کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تصفی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانۍ تر 50000 افغانۍ پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تصفی جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تصفی جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تصفو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نور یا سانتیابي هم برابر کړي. د دوی په خبره اوسې تصفی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر را څرګندیدونکی دی چې کوم خاص کاروبار پانګونه بزنس او کمپنۍ نه ده جوړه بلکې د ماش له برکت ټول سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده. د معلوماتي ټکنالوژي په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش لامل ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی ول اصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس ده او د مسلسلو هڅو له برکته د ګوګل اسهم 400% ته لوړ شوی دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغه رئیسانو کې حسابيږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنې معاش 228 میلیون ډالر. بل خو پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي خو پاکستان غواړي دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ورورسیږي. او په همدې سره د نن و مورځ هم دلته رانغړم. هر اونې په و مورځ کې لمسې شنواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي رادیو لپاره او سپو مهیروي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج تا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج تا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
Oh, oh, oh.
یم پدا سے رنگختہ چستا لاس میں مسیحا